خبرونه کو. د افغانستان د سور لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د بګرام د هوایي اډې په تړاو د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ په راتلونکي کې د امنیتي همکارۍ په اړه ډېر غلط او ناسم معلومات خپاره شوي دي. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په ځانګړې توګه دغه ناسم معلومات د بګرام هوایي اډې اړوند چې ښایي په راتلونکي کې د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره ترې کار واخیستل شي خپاره شوي دي. په دې وروسته کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اډې چې امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په موده کې پرې څه باندې یو میلیارد ډالر لګولي د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی. د ښاغلي خلیلزاد په ټکو د داسې انګیري چې متحده ایالات نیت نه لري چې له افغانانو د بګرام اډه بیرته ترلاسه یا له ځان سره زمیمه کړي. ته د مخکې ښاغلي خلیلزاد د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کېږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. کور طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو وروستۍ پریکړې چې د ښځو په لاس لیکل شوي کتابونه یې منع کړي ښوونځي او پوهنتونونه یې د ښځینهو پر مخ تړلې په کلکه وغندلې. د شبکې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې دغه اقدامات په دې هېواد کې د ځوان نسل راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د دې شبکې په خبره له 600 څخه زیات کتابونه چې ډېری د ښځو لخوا لیکل شوي په رسمي ډول له شرعي اصولو سره په ټکر کې بلل شوي او منع شوي دي. طالبانو د جنسیتي او د بشري حقونو د زده کړو کورسونه بند کړي او په څو ولایتونو کې د انټرنیټي خدمتونو له قطع کېدو سره په آنلاین بڼه د زده کړې په بهیر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله هم په زرګونو ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومې کړی شوي دي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکه له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بشري حقونو څخه دغه سرغړونې په جدي توګه ثبت او د بدیلو زده کړو او د رسنیو لپاره د سرچینو چمتو کولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ د هیواد پر روغتیايي سیستم ډیر فشار راوستی. د سازمان د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې د زړه ناروغۍ، شکرې ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بېلګې په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ د 43% مړینو سبب شوي. WHO وایي ښایي دغه شمېره تر 2010 کال پورې له 60% لوړه شي. د دې سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زرګونو کورنۍ د درملنې لپاره اوږد انتظار باسي او په ځانګړي ډول په کلیو والي سیمو کې د ژوند ژغورنې خدماتو ترلاسه کول اکثرا ستونزمن دي. د دې سازمان په ټکو یوازې د زړه او د رګونو د ناروغۍ له امله هر کال په افغانستان کې له 40,000 زیات کسان مري چې دا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې له عمر سره سم د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. هغه دوه برتانویان خزه او میړه چې نوې د طالبانو له بنده خوشې شوي وایي له اعدام څخه یې ویره درلوده. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې 80 کلن پیتر رینولدز او د هغه میرمن 60 کلن باربي چې په افغانستان کې له نږدې 8 میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او د شنبې په ورځ برتانیا کې خپلې کورنۍ سره بیرته یوځای شول وایي ویره درلوده چې طالبان اعدام نه کړي. دوی وایي طالبانو هیڅ کله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي وو. پیتر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کاوه چې هیڅ کله به هم خوشی نشي. باربي دی ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو آن کله چې دوی د کابل هوایي ډګر ته لیږدول هم څه نه وو ویلي او دوی ګمان کاوه چې ښایي کوم ځای ته د درملنې لپاره به یې بیایي. دغه برتانویان چې په افغانستان کې د روزنې یو مرستندویه پروګرام مخ ته وړ د فبروري په لومړۍ نیټه له خپل ژباړونکي جویا او یو امریکایي ملګري فای حال سره چې کله بامیان ولایت کې خپل استوګنځای ته تلل ونیول شول. د دوی امریکایي ملګری حال د قطري چارواکو په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې په مارچ میاشت کې خوشې شو خو د ژباړونکي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د برتانوي جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه او هغوی د عدلي پروسې د بشپړېدو په نتیجه کې له بنده خوشې شول. نوموړي په دې اړه چې دوی په کوم جرم نیول شوي نور جزئیات نه دي ورکړي. د کامنویل ټولنې درې غړو هیوادونه بریتانیا، استرالیا او کاناډا د یکشنبې په ورځ فلسطین دی خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د کامنویل د دغو درېو غړو او د اسرائیل اوږدمهاله متحدانو دغه همغږی اقدام په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې د مخته وړلو په وړاندې د دوی د زیاتې شوې غوسې څرګندونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر چې د خپلواکمن کارګر ګوند لخوا د اسرائیل په وړاندې د سختې تګلارې د غوره کېدو لپاره تر سخت فشار لاندې و، وویل چې بریتانیا دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او د دو دولتونو د حل لارې هیله بیرته راژوندی کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل چې د یو خپلواک فلسطیني دولت رامنځته کېدل به عملي نه شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د دو دولتونو د حل لارې پر بنسټ عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام دی. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیلېدو سره فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. تر اوسه د هغو هیوادونو شمېر چې دا کار یې کړی له یو نیم سل اوړي. او د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړۍ کې هند پاکستان ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. هند د پچې له ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. د پاکستان لوبډلې د پنځو لوبغاړو او شلو اوورونو په پوره کېدو سره 111 منډې وکړې او د هند لپاره د 122 منډو هدف ټاکلی و. د هند لوبډلې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړ. هند تر اوسه د دې جام ټولې لوبې ګټلې او له پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش سره یو ځای د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته تلی. د دې سیالیو په ترڅ کې پاکستان او سریلانکا د روانې سې شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون وګړي بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه چې په بیړنیو حالاتو کې خلک په خپله څه ډول کولی شي چې د ساري ناروغیو او دغه راز نورو ناروغیو مخه ونیسي، د یو ډاکټر سپارښتنې واورئ. پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د جګړو له پای ته رسېدو او د نسبي سولې له ټینګېدو سره د دې هېواد وګړي د سولې له ګټو برخمن دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د خوست په تڼیو سرحدي ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دی کرومایټ د پروسس د یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې خلک ورته خوښ دي.
زمونږ دغه خام مواد د نورو ګاونډیو هیوادو ته تلله، هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون وګړي بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط د اندېښنې وړ دي. په عین حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 21 مخبور سو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیا و کې د ژوند ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4.5 غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. نن 5مه ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم. ستونزه لرم، نه پوهېږم څه را پېښ شوي چې زما معده خرابه ده. دېنه نورې ستونزې هم شته خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 1.5 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندویو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مو پرون د روغتیا د ژوند شتمني په خبرونه کې ډاکټر محمد یوسف طیب میلمه وو او له هغه څخه مې وپوښتل چې بیړنیو حالاتو کې خلک په څه ډول کولی شي چې د ساري او د غرض نورو ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي.
په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساری ناروغی دا زیاتیږي. د ساری ناروغی نه علاوه هغه ناروغی چې هغه د خلی د لارې نه، یعنی د اوبو د څاک نه، د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. لدی علاوه په دغه سي حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت را زیاتیږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذی باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغه کې هم د سوی تغذی د واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا مشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
ډاکټر صاحب بیرته راشو، د وروستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناس ناسته ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتماً هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغۍ یا جدي ناروغۍ ولې را پیدا کېږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو سری خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي.
ډاکټر محمد یوسف طیب چې د زلزلې او نور طبي پیښو له امله ځپل شو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو او د چې خپل خلک څه ډول کولای شي چې دغه ناروغیو څخه ځان وژغوري سپارښتنه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پرون یک شنبه د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس سی بي فابریکې فعالیت پیل کړل. د ان چارواکو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. نور حال د نجیب الله خیل پر پورت کې.
د خوست ولایت د تڼیو د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکي په غریزه سیمه کې د کرومایټ ډبرو د پروسس سی بي فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یوه ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لږ تر لږه 15 ولسوالۍ په ډېر اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې په خوا ډېر کله په دې معدنونو کې غیر فني او غیر قانوني کیندنې کېدي او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر ته وړل کېدل. د استخراج د شرکت مرستيال عبد اللطیف واحدی مشال رادیو تو ویل
د پروسس په برخه کې په خو په خوست ولایت کې هیڅ شتون نه درلوده او زموږ دغه خام مواد د نورو ګاونډي هوادو ته تل هغه بیا دغه پروسس الته په خپل هوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې د لوړې زل د شدغه سی فابریکا فعالیت اغاز کوي.
زایی اوسیدون کې وایي کچيري په قانونو کار ونشي د خاور لاندې ارزښت نشي پیدا کولای او خلک هم د فقر او غریبۍ لښته حالت نشغورل کیږي. یو تن زایی قومي مخور ملک اول مید ویل
دا سکورین په نر ولایت کې وشي، په نر خص په ولسوالۍ کې وشي، میک په منطقه کې وشي، دا خو رخ کورینا دی دا تیګه غو میک تیګه وتاي دا مونږه کلم د شاهه دا سه پرتا دا چروزیا بدایتا د افغانستان خلک ته پیدا ورسی.
د تنه یوسدون کی د خلکو اقتصادي حالت ته پکتو دا کار په دې ګټور بولی چې په دې فابریکه کې به یو شمیر روزګار او خلکو ته د لاس کار او مزدوري برابر شي او که څوک د کار او بار وړلو موټر لري هغه به هم په کار ولګيږي. بلخو د خو ځای مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې به د قانونو د مسلکي او تخنیکی سروې تر بشپړولو وروسته د نورو قانونو په استخراج هم کار وشي. د قانون رئیس مولوی صدیق جان حمزه ویل
د ټولو نه مهمه موخه یاده ده چې خلکو ته د کار زمينه مساعد شي. په دې کې که اوس د دې موادو فیصدی او 15% ده خو د دې نه د پروسس نه ورسته ان شاء الله د دې موادو فیصدی ان تر 85% پورې وړيږي.
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې د کرومایټ په ګډون ګڼ نور قانونه او معدنونه هم لري. که څه هم د لوړ کیفیت لرونکي کرومایټ چې له 80% تر 500% ولري په نړیوال بازار کې د یو ټن بیه له 200 تر 400 ډالر پورې ده خو په خوست کې د پروسس شوي کرومایټو د یو ټن قیمت 10000 افغانۍ دی.
له خبرونو ورآخوا
پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ په داسال کې نړی دا ورځ د سولې ثبات یووالي او پټولونو کې د تاریخوالي د ختمولو په هدف لمانځي. یو شمېر افغانان بیا وایي د سولې په نوم ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي. نورال په دې تفصیلي راپور کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې خو ادا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از د ډاکټورا محصله هم زګړی لوي نن با هغه هلي چې ما د سان او د هواد لپاره درلودلې تر ډیره حدا پوره شوی وای. هغه وخت با مون اصول درلودلې وای او د سوري د شتون احساس به مون درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زګړې په غاڼه سمبال او هغه به تر سره کېدو حق او صلاحیت هغه تور کړ شوی وای. مونږ په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړیو.
خو د خوست ولایت بیا اوسیدونکو او دوم ټولګي زده کوونکو ته سوله په څه معنا ده؟ د دی هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته، نو په سلو خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه اترېدلې ده هم پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې اترېدلې ده هم دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زموږ ښوونځي پکې بند دي زموږ لپاره اصلا دا سوله نه ده، او نه دغه موږ ته ارزښت لري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نه شتون دی، سوله دا ده چې انسان له ویرې، بېعدالتۍ، بېوزلۍ، سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند ولري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینې سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي، او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانانو د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي، دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل، اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي، او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابره شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقعي ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل
چې د ټولو وخت تقریبا 2-3 کلونو رسیږي، په پدې کې چې په میلیونو شهیدان سوي دي، ما یې ویدلرو ویانلرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نهسي، هغه دي یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بجه نه لري، او یا دې یتیم نه لري. نو جېت ضرورت سي په واقع سوله کې چې د ټول خلکو حقوقو ته وکتل سي، هغه په حکومت کې مراجمه سي، کومک ورسره وشي، پارلمان کې راجمه سي، په شورا کې، کابینه کې راجمه سي، نورو وظایفو کې راجمه سي، هر چا ته یې حق ورکول سي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې منسو اسدی تو پکې خو د جګړه آرامه سره جګړه دوام لري، ټول نسته، خلک تهدیدېږي، پخوانی مابین، پخوانی سرتېری عملاً مغزی طور پر جګړه کې دي لکه دوی په عمل کې نه دي شبیس شماری
د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندي سوي. بانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
د ازادي میلمه د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته راغلست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردګ په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنی د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردګ څخه د زده کړو، کار، ورځنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکه اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکه په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو درو پیژني. وردګ صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو او د تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د مانو موبایل لا ورتګ ده یو ز د ورتګ ولایت د ټول سوالې کې چې کېدل یم او خبرې لمرنه د ډاکټر مهالته د حاجی محمد جان خان پر سوانځي یا لشه کې پر سره کوي د تر لسم ټولګي پورې مرست کابل د غازی لشه څخه خبر شوم. لسم د ډاکټر مې اپونټمنت هم په افغانستان کې کابل پانتن کې لوسته ده. 2012 لسه کې لسانس کوم د ریاضي څنګه څخه خبر شوم او بیا عمل ته پښان پوهنتون کې مې د استاد پیس باندې دنده پیس کړه. وروسته له هغې نه مې د سکالرشپونو څخه په استفادې ماسټري او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړلې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پانتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو، یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څېړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په د ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څېړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه، هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسېږي، که وغواړي چې هغه پوست ځان کاندید کې یا ورشي په دنده کار وکړي، دا امکان شته منل کېږي بې له کوم خنډ او ځنډ نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ، په امریکا کې او په ټوله نوره نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بېلابېلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکي او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي، نو هغوی کولی شي چې د دندې لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي، هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ، نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش یا نور تغه هیوادونه چې په جنوبی آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کوو چې یعنی په دنه برخو کې خصوصا د زده کړو برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسه وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نور پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کول.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کو مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته زه د ما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګېدو کې په کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز داوی هغا یو چه تاور وفه نو تا ذهنن یا دفتن ده هغا لمخ نه و ده هغا لقواره نه و ده هغا لانداز نه تا پیگه چه و ده خبر او یا ده تکه ی وخست او ده یو خیلی احساس وی. نو بیازه چه کل راولم کابل تا پانتون که هم چیزه و منو ده مادر علاقه در یازی سره و دیل سنگ ده استادی سره، نو پانتون که هم ده لره جریان در لو چه ما بلخلو تلگیوال سره پا بلا بلا مزمونونو که مرست کرده او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هیوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړم.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي نو د تطبیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات څه ګورم. د کمپیوټر ساینس په برخه کې او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده او د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بیلابیل شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو زموږ ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ دی، یکه لکه نور هم په عام اصطلاح باندې ورته وایي د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي او دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د مازده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي، هغه ولیکم، نشر کړم، له خلکو سره یې شریک کړم، هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي، نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم. یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده، اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی، په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست. په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره، یعنی دا زمونږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره، له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده، خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چپ افغانستان کې پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې. هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي، ته اوس او تر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي. دلته چې زه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه و کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخښئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
یعنی داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه یا مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت دی، د لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه. خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کار موندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو د موږ ځوانان په مجموع کې، یعنی زما په شمول دم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هغومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دې چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې دا زمینه ورته برابره شي، هغوی شرایط برابر دي، باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې، که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکولی شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، دا زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل کوي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند، یعنی یو د امریکا ته تقریبا ته باندې 2,00,000 کسان د دندو لپاره راځي هر کال، وایي د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته، او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې شدی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته، او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کاري هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یو کم یوه کمی ده، او دوی لا هم تر ډېره پورې زموږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هېروئ چې په افغانستان کې په تېرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي. یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالک اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی، یا په تېرو 20 کلونو کې، یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی. په افغانستان کې څومره سیستم دی، او د دې کې حکومتي ادارې، خلک، او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې هم اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله، نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ. یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ، چې له دې فارغېږئ، دنده تاسو لپاره حتمی ده.
او یعنی تخپل علم پوره که دنده در پسی رازی؟
او دنده در پسی رازی. تا باید لدنده نه بغیر دی نور و خلاق و کارون و ورطیا و لاری او دیغی لپاره باید پکر وکنی. یعنی دلتا پا امریکا که چیو محصول دکتا کوی نیره سر ده تشویش نوی که در سبا فارغ شما یا دوم رو ماش با ولرم چه خپل کورانه ی وسط علی شما کنه دکه پا افغانستان که در تشویش ده. نو دوی طول پا دی بانی پویگی چه نیده دنده با اتمن پیدا که گی اما زدی دینا باید یو قدم مخ که ولار شم نیده باید دیر نور دسی کارونه وکنم چه هغه دی دغه عادی دنده نه یو قدم ران دیوی نو که تاسو دغه دیر و مشهور و کمپانیانو تاسو چا ول ولد نو در دیر عادی کسان لخانه پیدا شویدی اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېر ښه نتیجه ورکړی ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګورئ نو دا یعنی که د موږ یو ځوان ته ووایې شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي.
بله.
نو دا ټول د پر ځای دی د سیستم د مثبت ټکو برخه ده او په افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي د ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي. لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوه کړئ، په کوم کال کې زیږېدلې یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1923 کال کې زیږېدلی یم او اوس نو مې عمر 10 کاله.
ډېر عالم. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو زوی لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، ماشومان مې دلته را سره
دي. یو زوی لرئ؟ ده. زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د ده د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر دی سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی مې نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده او د ریاضي سره تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر هغو پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله، یعنی لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک په یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی، ډېر ستړی یم. خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته دې ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیارې کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکېټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار یا تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه چې وي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکی به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
Thank you. ستام خورشید تو